یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ د طالبانو حکومت وی د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په اړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د ټول په اجنډه کې
د کونړ په ځینو سرحدي سیمو تازه د پاکستان لوري راکټي بریدونه شوي
د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه کیږي
په کندز کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي ستر له سبا په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکي متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تیره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو این ایچ سی آر د تیرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او لنیمای ډیر وګړي له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسېدلي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارز د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه نوي پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسېدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبا په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یوه خبري غونډه کې وکړي ښاغلی حقانی وویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې پخوانی نه دي بدلې شوې دي هغه د هم ویل چې د نور ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار لامل د بایومیتریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازدهی راډیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کرونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کرونا د اوبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستې نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګو. مسکو دا پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاوه. د شوې ادعا له مخې د کسانو ناوالنی ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. او د فرانسې کښتیو پرون 138 تنه کډوال چې غوښتل یې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادی میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 6 نیټې پورې شاوخوا 13500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1515 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه له سره ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان او آی سي غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلی. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې د روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډېر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په واړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د ټول
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس کې د طالبانو د ګډون کوونکي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره شپه د بول په نوم له یوه پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې خبرداری ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمن کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې دې ټکي ته د ټولې نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی، هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 18 میلیون افغانان ورسره مخ دي دا ستونزې به ټوله سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کو. ور بشو کونړ ته. د کونړ او نورستان ترمنځ د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لوري نه راکټونه ایشتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شولتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتې. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمي بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمي رسنیو ته منلې چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه نا څه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې د خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې بعد شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې تر سره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو، او په کې نږدې لس تنه ولسي وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګست. د روسیې دولتي تلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړي دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو د دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړي دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتلی او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړي دي. د راشیا ټوډي یا آر ټي د جرمني ژبې چینل د دسمبر په 14مه ناببره په جرمني کې د سپوږمکۍ له لارې خپرونې پیل کړې. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډي د جرمني ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستی دی. آر ټي چې په لویدیس کې پرې په دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونی او ویبپاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنه کړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونی کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې وو. خو د آر ټي همکارې رسنۍ نوویستي تلویزیونی چینل وروسته له دې چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14مه هغه مهال څرګنده شوه چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خپرونې پیل کړې. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندېدو یا تر 15 لک یورو پورې د جریمې سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې په خپله ویبپاڼه کې په یوه لیکنه کې چې سرلیک دی، د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خپرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مسوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمل نن ازادي رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت وای کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کولو څخه ډډه وکړه، خو ویل دا بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرنۍ مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه
څلور سو درې او میلیارد افغانۍ و چې درې سو یولس میلیارد عادي او یو سل یو شپېته میلیارد پراختیایي بودیجه وه. په لوګر ولایت کې د بهرنیو اثارو په راکړې ورکړې بندیز ولګېد. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې سر له نن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټې او مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټېوال راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو وکړي له پېژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي و چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالرو بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور نوي افغانۍ پنځلس پوله، یو ایرو یو سل نولس افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل اووه دېرش افغانۍ، یو سودریال شپږ ویشت افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر هندي کلدار یولس سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه اتیا افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. پنځه څلوېښت کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه سخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه، مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي، خامخا دا مارې فصل کوي. هغه بیا ته غټواله پورې ده، داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترې اخلي؟
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه پنځه سوه منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه وو، ماشاءالله، نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه وو.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اووه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي، که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادی رادیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. وربشو خوست، خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي چې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ هم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لار برابره شوې وه چې د کرایې ولویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرویر د خلک سره مثال کټل د غریبانوستي مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی په شپاک یو کیلو دو کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کیمیږي چې چا کړی وی دا ملک یو کیلو برای کیمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ دمو ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مل په کوبل د لیارې ته هغه ډیر جگ و بیا میخ ته اوره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مل واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارې چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دوه ده وې د لیارې چاغانه دای دا نظر او چا وی لګ دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیارې دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار ده چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږ ته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو ته غواګی است په دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام سلا شر 15 خبرونه کو مخکې لدی چې نیمای برخه ته ورسیګو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلور اورونو کې دولس منډي ورکړې دي دوه لوبغاړي سوزولې دي یو لوبغاړي چې د سوزولې شعیب ملک دی جالب دا چې شعیب ملک د تر عمر هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی لکھنوال اوس ولس کلن دی او د افغانستان د کرکټ په نولس کلنو ټیم کې لوبیږي دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی په چپ لاس بال کوي او چاینامن بالونه کوي وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو
له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یو ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوي اسلام آباد ته رسیدلي دي په دې غونډه کې باید د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبرې وشي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې ستر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوې دي په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا د اوبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده او روسیې پر اوو تنو برطانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی مسکو دا پریکړه د لندن له لورې د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده
لاند خبرونه مو اوریدل احمد تکالو چلند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس په ورشو دوی منیمای ته په دوی منیمای کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د زمي پر راشه دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي
در جریان بسیار ساده گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن به شفاخانه تخلیه شدن
و یو بل راپور که به واوری چی زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرو دو سبب کیږي
مختلف سرنجونه دی یو د بل سره کاری بیا د مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز ایچ سی وی ایچ آی وی
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړ اغیز کوي په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده
وظیفینه لري کیږي مکتب نه لري کیږي خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي
کارت په سبا مې وځي چې ګټه بیا تاوان راوړیا به چې نو وکړي ګټه براره
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري
بابا ما خو درته وویل چې زله دې الک سرواده نه کوم په زور نه کنه صحیح کیږي که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو په تیرې و اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړی موندل شوی چې د سړی حواله عملی ساخه تلی و د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې و اونۍ کې په دغه ښار کې څوار لس معتادین د سړی حواله عمل مړ شوی خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د دوو تنو معتادینو مړینه مني په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 44 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو د لا ډیرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړی تر لاسه کړی چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړ شوی او مړی یې روغتون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمیرې خپرې شوی وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی یې زموږ روغتون ته نه دی راوړل شوی.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر او په دې ورستوي کې 3000 نور ناروغان هم پکې بسترې سول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتلن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونۍ میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کی
دو زین د یو لن مهال زینونه او مهال زین لن مهال زین د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کی زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی د ته هغه بریف سایکوز یا لن مهال لیوانتو د شکل او خریدا ګوشکی دی دا. فرمثال خپل خزې سره خپل مشومان سره کوټه کې نسیم دي دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف کوي. کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او مهال چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخر د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وي چې د مور
او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعض شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چې د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هغه تاثیرات از مور باندې کې دغه درې چند صدر چند په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله شوې زیږي یا لور زیږي شو شکل دی ولدي بلدي، کله چې اولادت کوي وي ورځنه دورځنه ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشي کولې، خو اوس د دې سیمې په هر څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشي کوي. په دوی کې ډېرې معتادین ځانو ته د سترنج للارې نشي مواد پیچکاری کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل مینځ څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یکی از برنامه
د نشي موادو د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوځي سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو لاري نشه کوي او یې تخپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامه روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې عمله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې متادو یا روردو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې عمله د روغتیايي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اروا پوهان وایي چې معتادین هغه محل منځوي یا ګوخه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بل اخره ځان وزنی. دا چې ګوښتو پر معتادین او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړه اغیز کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښسوي معتادین اجتماعي او کورنی ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دی سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلری د دې له خاطر همدغه معتادین بلاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالوم د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بلاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې لڅ د ولی معتادین ګوخه کیږي
دغه کسان چې مخدرات وکو استعمالي دا حوال انزوا خواته نزي، همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بلاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې هم دا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم ځانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخ کې په ورس کې 500 افغانۍ د مخدرات توکو استعمالول، بلاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بلاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دی باندې بد اغیزه کوي. بالاخره بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوشه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلاری د مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی و انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرټ اسکول، چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته، او بالاخره یا ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري، و که خوشي وي که غم وي، یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نظم، لور یې وایي نظم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی، هغه د پوډري زوی راغی. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لمنځه لاړ شي او وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین لګوش نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي لحاظ او دینی لحاظ او فرهنګي لحاظ او مسلکي لحاظ دا پیشنهاد دي چې د مون خلک د یو مریض په سترګه قربان دی وګوري، هغه سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي، هغه سره ښه چلند وکړي، د دمدغه تبعیض او ډیسکریمینیشن او اس بدبینی او هغه ځان لري وساتي، نو خپل هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن خنشي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه حقيقي. او بل مهمه خبره داده چې زمونږ په دغه ایواد کې معتادینو بخش کې زینه انجوګانې کار کوي، خپل وزارت ساتامي د کایش تقاضا او کایش ازرار مرکزونه دي، زمونږ ایوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لار شي، د مونږ مسلکي مشاورین دي چې هغه ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره سره رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنونزو سره مخ کړي ده، په دې اړه به د پلار خبري واورو.
دلته د الکان سره به ګرځي، د سیګریټ میګریټ چار سوال پټي وال د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وهل، دلته خو بيخي ډېر سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس. زه د کار به ز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي وس، چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به مې ورکړه، کارت پسې به مې ولېږه، بیرته به یا تاوان راوړ یا به چې نه وکړي بیرته به راغی. چې ده ته مې کوزده او واده مې نه وکړی، د ښه کار کاوه، لاړ به مثالاً کار به یې کاوه، چې بیرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالاً ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګریټ میګریټ وو، چې بس سګریټ میګریټ نه یې یا چرس نه یې، بس اتې کور کې جنگ شروع، بس خور ته پکاریږي، مور ته پکاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټی چټی غږیږي. بس زه چې کور ته راسم بس مور یې وایي، دا وایي چېرته بوزه، یا اسپتال کې واچوه، یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي، کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغه نه راوړي 50-60 روپۍ هلته د سګریټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو، هلکانو سره کته پورته ګرځي یا سګریټ میګریټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ورسره گزاره کوم، مور یې گزاره کوي، خوند یې ورسره گزاره کوي، ښځه یې ورسره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوې وه. مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دوپوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورزي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دادا د جان محمد اکا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا میلمه خو دے خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد تو مخ کې شه موږ بدر پسینو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چه اومو نداری.
رازه رازه نمو داری چه گوره شا. محمود خانه رازه پدغه توشکه کینه.
سامده داده کینو.
عجی سیب سامد خانه تا پدغه بلا توشکه کینه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چه داس خیخان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره تا یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکا.
سمه ده پلاره داده دره چه اومیه.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ گلالی دی محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
دی محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالی یاده اوم.
چه شای؟ بریالی؟ آقا پودری بریالی یاده؟
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده. پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج که ولی اول به علاج کلی وی او بیا به مونگتو پا مرکر آقلی وی. بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج ته غاړه ږدی که نه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وزله خلکیو نه میوینی چې زه په داسپینه گیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیر پیسې لري. هم به مونږ مړ شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زوره کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟ بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
هو سړیه، عذر درته کوم، زاری درته کوم، او پوړنی درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.